مسپخین دو بجې شوې زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو په دې اوسات کې ترشنه اسمان لاندې پروګرام خبريږي چې فریده سیالی قربانه ده، خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. یونانی چارواکي وایي رودس ټاپو ته نږدې د جمعې ورځې د یوې ګړندۍ کښتۍ د اوښتو په پیښه کې اته تنه مړه او پاتې ټول ژغورل شوي د افغانستان وګړي دي. د یونان ساحلي ګارد وایي پرون یې هم د پیښې په ځای کې د نورو احتمالي قربانیانو د موندلو لپاره عملیات ترسره کړل. د چارواکو ویلي دا کښتۍ چې غیر قانوني کډوالې لیږدول هغه مهال واوښته چې د ساحلي ګارد د یوې کښتۍ له تعقیب څخه د ځان ژغورنې لپاره خطرناک مانورونه ترسره کول. ساحلي ګارد وایي 18 تنه افغان کډوال چې 12 نارینه، 3 ښځې او 3 ماشومان پکې دي ژغورل شوي دي. یوناني چارواکو په دې تړاو د دوو ترک وګړو د نیولو خبر ورکړی او پر هغوی د انسانانو د قاچاق تور لګولی دی. له سوریایانو وروسته ډیری افغانان له دې غیر قانوني لارې هڅه کوي چې ځانونه یونان ته او له هغه ځایه د لویدیځې اروپا هیوادونو ته ورسوي. د سرطان د ناروغۍ پر بنسټ د مبارزې او بنسټ وایي چې په افغانستان کې هر کال له 14 ډیر کسان د دې ناروغۍ له کبله مري. د سرطان پر ضد د مبارزې د بنسټ مشر ډاکټر شفق شینوری وایي په افغانستان کې هر کال نږدې 20,000 کسان په دې ناروغۍ اخته کیږي او د مړو کسانو شمیر له 14,500 کسانو اوړي. د ښاغلي شینوری په وینا اوس مهال په ټول هیواد کې په سرطان د اخته کسانو ثبت شوی شمیر شاوخوا 15,000 کسانو ته رسیږي، خو احتمالا اصلي شمیر ښایي تر دې ډیر زیات وي. د پرزیدلی جمهوری نظام پر مهال د روغتیا وزارت په 2000 کال کې د سرطان دروش سره ناروغان ثبت کړي وو او په هغه کال له دې کبله د شاوخوا 14,000 کسانو د مړینې خبر ورکړی وو. د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت د تخار ولایت د چایاب ولسوالۍ په یو کان کې د چین د شاوخوا 3.5 میلیون ډالر پانګونې خبر ورکوي. د دې وزارت ویان همایون افغان ملي ټلویزیون ته چې طالبان اداره کوي ویلي دي چې د استخراج د چارو ټول لګښت به چینایي شرکت ورکوي او د ترلاسه شویو عوایدو 50% به افغانستان ترلاسه کوي. نوموړی وایي چې د چایاب ولسوالۍ په سمتي سیمه کې د سرو زرو دا کان لوی دی، خو په تړون کې شاوخوا 2 مربع کیلومتر ساحه لمزایدی ورسته د 15 کلونو لپاره چینایي شرکت او افغان شریکانو ته ورکړل شو. د ښاغلي افغان په وینا د دې کان د استخراج ټولې چارې به په افغانستان کې دننه کیږي. د قانون او پټرولیم وزارت ویان په نورو ولایتونو کې هم بیلابیلو شرکتونو ته د سرو زرو د کانونو د استخراج د تړونونو د پلان خبر ورکړ. د طالبانو پر حکومت لدې کبله چې د ډیرو قانونو تړونونه یې له چین سره کړي انتقادونه په زیاتېدو دي. منتقدان د دې تړونونو د معیارونو او شفافیت له پلوه اندېښمن دي. د پاکستاني طالبانو تحریک یا ټي ټي پي د هغه خونړي برید پړه ومنله چې په نتیجه کې لسګونه پاکستاني سرتیرو ته مرګ ژوبله واوښته. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې ټي ټي پي پر واټساپ ټولنیزې شبکې په یو بیان کې ادعا کړې چې د جنوبي وزیرستان په مکین سیمه کې په پرونی برید کې 15 سرتیري وژلي او 15 نورې ټپیان کړي دي. د پاکستان پوځ تر اوسه د دې ادعا په اړه رسمن څه نه دی ویلي. له دې مخکې یو امنیتي چارواکي چې نه غوښتل نومې ښکاره شي په دې برید کې د 14 سرتیرو د وژل کېدو او د اتو نورو د ټپي کېدو پخلی کړی و. د چارواکي ویلي وو چې وسلوالو په دې برید کې له سپکو او درنو وسلو کار اخیست. پاکستاني طالبانو د 2020 کال د نومبر له میاشتې راهیسې له کله چې د افغان طالبانو په قربتوب د پاکستان له حکومت سره یو اړخیز اور بند پای ته ورساوه، د دې هیواد د پوځ او پولیسو پر ضد بریدونه زیات کړي دي. او د ترکیه په لویدیځه موګلا سیمه کې نن 4 کسان هغه مهال مړ شول چې یو امبولانس هلیکوپټر د یو روغتون له ودانۍ سره ولګید. د روغتیا وزارت وایي دا هلیکوپټر چې 2 تنه پیلوټان، یو ډاکټر او یو روغتیا پال پکې و، د موګلا له روزنیز او تعلیمي روغتون څخه د پورته کېدو پر مهال د روغتون له ودانۍ سره ولګید. د موګلا والی خبریالانو ته ویل چې هلیکوپټر لومړی د روغتون له 4 پور سره ولګید او بیا پر ځمکه را پریوت. پروختون او د پیښې په ساحه کې چاته زیان نه دی اوښتی. د پیښې د عواملو په اړه تحقیقات پیل شوي دي.
ترشنه آسمان لاندې سلامونه ستړي مشه ترشنا اسمان لاندې پروگرام ته مو زه فريده سيال د قادر جلالو فوق پیکار د تخنیکی چارو په سمبلخت هر کله کو نړیوال سازمانونه وايي سګنی ژمی کې به افغانستان له سختو انتخابونو سره مخامخ وي. د خلونو نړیوال سازمان ویانت مرستیال ویانت یودین صافی تیر شپه د رادیو سره خبرو کې ویل چې د دوی د اټکل له مخې سګنی ژمی کې به 15 میلیون افغانان بشري مرستو ته اړوي. له دې سربیره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر ویلي د افغانستان نیمه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. نن په پروګرام کې پر دې موضوع خبرې کوو چې د هر کال په تیریدو سره افغانان بشري مرستو ته ډیر اړ کیږي او ډیر پر نړیوالو مرستو ایته کیږي. دا چې ولی دا پروګرام لمل منو بو پختو ملمنه را سره شته د سیاسي چارو شنون کې قریب الرحمن شهاب او د اقتصادي چارو شنون کې هر یو دریا خان بهیر نثار احمد شیرزای او پوهان بشیر دودی الله سره د ټول قدرمن ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلی. که موږ ملمانه را سره وصل وی یا دریا خان صاحب او یا اندرنګ شیرزای صاحب شیرزای صاحب سره شته د تاسو ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلی. شیرزای صاحب که تاسو ته په پایل کې وایست دغه شمیرې نړیوال سازمانونه وړاندې کوي او هر کال دوی داسې ارقام وړاندې کوي چې د تیر کال پر تله باندې اوڅل لوړوالی پکې راغلی وي. ستاسې په ان باندې په افغانستان کې روان وضعیت ته په کتو دغه ارقام څومره دقیق دي او واقعا د څه چې دا نړیوال سازمانونه وایي همداسې بد وضعیت په افغانستان کې روان دی؟
کلی تاسو ته تخنیکي همکارانو ته او درنو لیدونکو ته وګورئ، ملل متحد او دوه کوم نهادونه چې په صدقام 50 کاله کېږي چې په دغه سي ارقام افغانستان خلک ولایي او بس دوی یوازې نشرات کوي. د افغانستان د ستونزو د حلولو لپاره دوی جدي او عملي ګامونه نه اوچتي. دوی ښه پوهېږي چې دغه ستونزه چې افغانستان خلک ورسره په 50 کالو مخامخ شوی ده، اوس په تیر نیم کال چې طالبان راغلی ده په دې ستونزو د په دغه ستونزه کې لوی استخباراتونه لاسته او هماغه د لوی استخباراتونه پروژې دي او د دوی دغه استخباراتو کوم پالیسي او برنامه چې منطقي د پاره لري دوی افغانستان انتخاب کړی ده، دی باندې ښه دغه نهادونه او ملل متحد باندې پویږي خو جدي اقدام نه کوي او دغه ارقام نه ډیر اوچت خلک محتاج ده. دوی خود خپل دفترونه د میزونو ترشاد د اروپا نه ارقامونه راټولوي یا د سوشل میډیا لخوا، یا زه فکر کوم چې یو حصه دوی خبر ده. الان چې افغانستان وضعیت د افغانستان د خلکو ستونزه او ژوند تر دې هم ډیره سخته ده، خو چې ارقام هر ورځ تاسو ارقام ورکې هر ورځ تاسو واکنش لري یو انتقاد کوي یو شکل خلک غولي، نو حل لاره چشه ده؟ حل لاره تاسو ولته بس ده په زوز کاله شو چې افغانستان خلک په دغه سې ناخوال سره مخامخ ده. خو دوی پوهېږي چې دلته لوی استخباراتونه لاسونه ده، همدغه ملل متحد دانه هدونهم والی چې استخباراتو ته د دوی د مقاصد لپاره نورم وخت پیدا کی او زمینه مساعده کی، ډیری د خلک خپل د استخباراتو آزاد نور کارونه کی د بشری مرستو په نوم دوی استخباراتي کارونه لري. او په پام دی خاطر ګورې چې د نږدې 50 کال د افغان خلک افغانستان وګړي هم دغه سي مشکلات او ستونزو سره مخامخ ده. نن ما یو چا سره خبرې کوله، ما ته ویډیو واکسونه ولېګله وای چې دوه لور می ناروغه ده او مزه مخکې سرباز و ما هغه نه وروسته بیا طالبان ما ونی ولا سلونی 15 میاشت زندان و پلان می ورسره پیسې نو کله زما ماشومان ته ډاکټر ته بوتل کله یا سره چل ما ته راتل خالی جیب و یقینو کې چې وخه زما په سترګو راغی دغه قصه چې ما وره همداسې نور زرګونو په میلیونونو قصه او داستان لرو، خو دې خبر نه دغه ستونزه نه چلته د افغانستان یو مور په کوم حالت شپې ویده کیږي، یو ماشوم په کوم حالت ویده کیږي شپې، دوه لري درې وخته دوه نه لري، د درې وخت نه که یو وخت هم دوه ولري بي خوشاله ده. ما یو بل کس در چه دیر لوی تجار و اول ورز نور سر خبر وکله ولی چه وای چه چیزه سب در دو اول کال که خلک خواه یو سر اصره و در دو کال در چه در دو دوده خورانه تا احتیاج هم مخ که ما دیر کسان سر مرسته که اوله و سخپل زب متاجه شوی ما خود در استونزه و در خبرونه دوی خپل ځان تیر باسي یوازې د خپل دفترونو د خپل مېستر شاه خبري کوي او پویږي چې افغانستان کوم دلې ته دوی وسپارل څنګه افغانستان خیانت شو دی په خاطر دوی غږ نه اوچتي
شیرزه سپساس پان باندې لکه دا یو سیاسي لوبه ده چې په افغانستان کې روانه ده دوی د اقتصادي او بشري مرستو په نوم باندې افغانستان ته توریزم واردي خوب طوله کی دا چې د خلکو اقتصاد ضعیف کیږي د دې تر شا د سیاسي علت سربیره نور داسې څه شته لکه تاسې د سوداګر یادونه وکړه د دې علت څه دی چې د سوداګر هغه کوم کارونه چې بخا خو هغه راټیټ شي
او
وګورئ
چې
موږ پاتې سب سره وایم چې
یاو خود حکومت یاد استخباراتان و دخواه مونته یاو به ظلم کیگی افغانستان وگر رو باندی ظلم کیگی بلخواه در سوداگر ده سوداگر هم بگوره چه سوداگر چه دی باندی دیر زیاد مالیه ده یوزایی که دی سوداگر رو ملامت نده لارکی خازی کیگی لکه جمهوریت مونده وسم خازی ده وسم امقا مالیت خودی رو چه شوی ده سوداگر رو باندی سوداگر رو باندی دوی پزوره چارایانی او دا نور سر زایونه جوړی بیا په خپل نوم را یادی نو سوداګر مجبور ده چې یو ظلم وکي یا خپل اگر نقصان چي کی یا نقصان خلکو باندې واچي بل خو ته سوداګر مونږ بولی درل چې دغه څومره کوم وخت نه چې زما په یاد کیږي کله سختی راغله ده سوداګر هم د دې سختی نه خپل ګټه ته هغه کتلې ده که رمضان راغله ده که اختر راغله ده که هر څه یو څه نور ملکونه وګورئ چې زه دلته په هندوستان کې هم چې د دوی یو جشن راځي دیوالی جشن ډیره مشهوره جشن ده د دیوالی لپاره دوی سپیشل آفر ورکي تخفیف ورکي خلکو ته چې پرې د ټول خلک د استفاده وکړي په افغانستان کې برعکس ده څومره چې سختی راشي سوداګر هم نور خپل قیمتونه وچتې دام نه ګوري چې دغه خلک په سي حالت کې د سوداګر خپل ګټه ته ګوري یو ځل په سوداګر باندې موسره روانه سوداګر بیا خلکو باندې ظلم کوي بس ملامت زه فکر کوم مقصر ملامت یا کوم ستونزه چې راغله ده بس یوازې عام خلکو د پاره او عام خلک هم دغه ستونزه ته ګوري او خدای نه پویګم چې څنګه صبر د افغانانو باندې تور کړی دا چې څومره سختي راشي مونږ بیا د دې لپاره چې درې وخت دودې ته احتیاج یو او ډیر ستونزلرو څوک غږم نه وچتي مونږ دغه غوندیان نم نزد کو نورمال کو نه وګره چې سختي راځي بیا خلک مظاهره کوي سرکونه ته وځي د حکومت په مخالف او څومره قوي حکومتونه لکه په پاکستان وته بمبلري خفاو جمع لري خاص استخباراتم لري بیا خلک تل سي اوستون زراشي خلک بیا یو متکیږي دغه په خلاف یو ځای کیږي اواز پورته کوي او افغانستان باندې چې څومره ظلم شو څومره که مکتبونه بند شو هر څو شو خلک اواز نه وچدي او خلک دی باندې پويږي چې دغه بشري مرستو په نوم ولې د لچ دغه درنیم کال ده دغه تورستي خلکو ته او د تورست پالنه ګروپونه ته د افغانستان د خلک په نوم دوی مرسته لیږي هغه د هر هفته چې دوی وایي چې مونږ سلویخ میلیون ډالر افغانستان وګړو ته لیږو د بشري کومکونه ده چیرته د دغه هفته هر هفته سلویخ میلیون ډالر چې راځي د کوم ځای مصرفیږي د افغانستان د مدنیاتو پیسې د ګمرکاتو پیسې دومره مالیات چې دوی اخلي څوک نشته چې دوی نه پوښتنه وکړي خو طالبان خپل د طالب چارواکي او د طالب غلي دوی به خاطر خام ده خما شونه مخلی دوی هر یو دری او سلور خزی موکلاله او عمره تنزی جونم کی هر سه کی محترم دوی خسر شي کورم دوی خسر شي نو بس څه چ نشته افغانستان عام خلکو ده پاره نشته
ډیر زیات مدنه کورودان بهیر صاحب تاسو به تر وګرځم از مقبل ملما په هان بشیر صاحب مرسره د دودیال صاحب تاسو مستړی مشه پروگرام ته خیر راغلی
تاسو ته سلامونه او سلام وړاندې کوم د راډیو ټولو تخنیکي همکارانو خپل درنو او شریف خلکو ته خپل سلامونه او احترام وړاندې کوم
ډیره مننه کوم ودان دو دیال صاحب چې وخت راکړو پروګرام کې د ګډون وکړه شیرزی صاحب خپل نظر په دې اړه باندې چې په افغانستان کې ولی ورځ په ورځ باندې فقر او بېوزلي ډیریږي شریک کړو ستاسو په اړه باندې دغه کوم وزې چوس په افغانستان کې روان دي نړیوال بنسټونه په اړه راپورونه ورکي ولی ورستر بلی د دې په ځای چې خشي بطریګي د غنړیوال سازمانونو چې څوای واقعا داسې حالت په افغانستان کې روان دی.
بالکل ما د شیرزي صاحب خبرې واورېدلې. د افغانستان د خلکو حالت ډېر د تاسف وړ ده. او په خپل دغه ډبلیو اف پی په خپل وایي چې 15 میلیونه وګړي مرستې ته اړتیا لري. دا د افغانستان د ټول نفوس دریمه برخه ده او دوی بیا د دې تر څنګ وایي متاسفانه چې وایي د دې جملې نه موږ صرف شاید 6 میلیونه وګړو سره مرسته به کولی شو. یعنی دریمه برخه نفوس محتاج ده او دوی د دریمې برخې له نیمایي سره څه مرسته وکولی شي. هغه هم داسې مرسته چې شاید د دوی د سبا د بېګا ډوډۍ لږ سره ورته مهیا شي. نو د ژمي په راتګ سره مشکلات زیات شوي دي، خو دا مشکلات باندې که څومره وغږېږو دهومره خبرې شته دي. ډېر د تاسف خبره ده، ډېر د خفګان خبره ده. اما مهمه دا ده وګوره په 2000 کال کې نړۍ د درېمې زریزې دپاره اهداف وټاکله. په هغې کې ټولو هېوادونو په کلکه ملا وتړله چې دغه نړۍ کې موجودې ستونزې خصوصا د بېوزلو هېوادو او پرمختللو هېوادو ترمنځ فاصله به کمه شي، د چاپېریال ستونزې به کمې شي، د څښاک صحي اوبه به ټولو ته مهیا شي. دغه اهداف د زریزې اهدافو ده وټاکل شوله. بیا 2015 کال کې دغه ټولو هېوادونو وارزول، دغه ام ډي جي اس یې وارزول چې څومره پکې کامیاب دي او څومره کامیابه نه دي. افغانستان هم ام ډي جي اس وپېژانده او امضا یې کړ او زموږ دغه وخت حکومت ټول خبر شو د دې د اهدافو نه خبر شو او د دې لپاره یوه څناڅه د افغانستان پرمختیایي برنامه هم جوړه کړله څناڅه د کاغذ په مخ. ولې متاسفانه په هغه وخت کې جنګونه وو، امنیت ښه نه وو، پروژې نه تطبیقېدلې او ډېر زیات مصارف چې راتلل په امنیتي مسایلو باندې دا مصارف راتلل او د دې تر څنګ حکومت هم متفرق وو. یعنی یو لاس او متحد
نه وو. دغه کوم پلانونه چې لیکل شوي وو او دا کوم دغه چې افغانستان امضا کړی وو دا خو به اوس وي که په امنیتي لحاظ باندې هغه وخت ورته څه برابر نه وو. فکر کوي اوس ورته طالبانو لاسرسی وي که دوی وغواړي د تطبیق لپاره یې
همدې خبرې ته راځم. نور ملکونو په 2015 کال کې دا ارزونه وکړله، موږ ارزونه ونه کړله په هغه وخت کې. نو دا 2015 کال هغه وو چې ناامني نور هم ډېره زیاته شوې وه. حتی د کابل ښار کې انفجارونه وو، دا کېدل ډېرو مهمو ځایونو کې انفجارات کېدل. نو حکومت ونه شو کولی چې دغه 15 کلونو کې دغه د بشریت درېمې زریزې اهداف ارزیابي کړي او تطبیق کړي. 2015 کال نه وروسته بیا بشریت اس ڈی جی اس یعنی د دوامداره یا باثباته پرمختیا دپاره 19 هدفونه وټاکلې. په دې کې اولین هدف د بېوزلي له منځه وړل وو، دویم هدف د لوږې له منځه وړل 0 لوږه یا 0 هنګر چې باید کاملا نور نو لوږه موجوده نه وشي، د لوږې کلمه باید وانه اورېدل شي. اما متاسفانه افغانستان لا اوس هم د لوږې سره مخامخ ده او د فقر سره مخامخ ده. اوس هم د اس ڈی جی لکه تاسو چې مهرباني وکړه دا اهداف زموږ مخه کې پراته دي، 19 هدفونه شته ده، برنامه ورته جوړېدلی شي او په دې باندې کار کېدلی شي. افغانستان خوشبختانه د خپل اقتصادي پوتنشیل د لحاظه، د منابعو د لحاظه او د امکاناتو او د خپل د موقعیت دغه سوکوجیشي جیو اکانومیک جیو پولیټیک موقعیت لحاظه په دومره یو ښه موقعیت کې ده، د معادنو د لحاظه، د هر څه لحاظه په داسې یو موقعیت کې ده چې ډېر فوقالعاده پوتنشیل او ظرفیت لري، چې نه یوازې دا چې لوږه او بېوزلي له منځه یوسي، بلکې دغه 14 نور هدفونه چې دي چې عبارت د بشپړې روغتیا، با کیفیت زده کړې، ټولنې ته د انرژي مهیا والی، مناسب کار او اقتصادي ښه وضعیت، صنعت، ثبات لرونکي ښارونه او ټولنه، مسؤولانه تولید او مصرف او د چاپېریال ساتنه او د پیاوړي تشبثونه، یعنې دغو اهدافو ته هم موږ رسیدګي وکولی شو. دا 2 هدفونه چې د بېوزلي له منځه وړل دي او 0 لوږه زیرو هنگر دا خو باید دیر جر منگه ترلاسه کو باید ترلاسه کو زکه چه نور رو جنگ نشته ده هاگه پیسه چه دی پولیس و آجی اردو پا مرمی و پا چوپک و پا ترانسپورتی وسایل و پا دی بانده لگه دیلی هاگه واس طولی بچت دی هاگه طولی موجودی دی هاگه کولی شو منگه دا خو اهداف تا چه دا غز منگه دی حکومت پا هر دفتر که موجود دی او باید وی او دا غواس هم دی ملگرو ملتونو دفترونه پا افغانستان که زرگونه کسان لاکار کی سعی دا بعضی محسسات بطرسوی بعضی کارکون که بیوتیلی ولی او تعداد موجودی دیدون پا دفترونو که هم دغشته ده نو منگه کوالی شو چه پا ظرف یو سات که SDG اهداف مطالعه کو او دی دیر پار منگه یو چو رزی کارو کو برنامه جوره کو لاتروس
لاتون ده کالا دی اهداف و خبر وی ملګری ملتونو هم د افغانستان کشته کار کوي دوی ولې نه توانی د لسره له دې چې امنیت معدنونه استخراج کی مخکې شیر صاحب ولې چې د بشری مرستو په نوم باندې دوی ته په میلیونونو ډالر راځي بیا هم دوی نه توانی د دغه شی مدیریت کی
او بالکل مشکل هم داده اراده نشته نخ کاری چه اراده دیده اقدامات دیده پار موجوده اوش نو دا خو باید داگه چاروه کتا منگه دا سوال راجی کو منگه خو هم دیده توله نیده فرد به توگه ایران پاتی هستو منگه هم داگه سراسر مشکلات و مایوسی او ناومیدی سر مخامخی هستو دخبل اولادون دی تعلیم تا ایران پاتی هستو نو دا اراده دا خو منگ سره نده چه زوایم چه ولی نه جوړومه دا برنامه په دواړو سترګو دغه اوس که ما ته وویل شي چې ملا وتړه د دې دپاره یو پلان یو برنامه جوړه که زه به د دې دپاره یو کلن پلان به جدا د عاجل اقداماتو دپاره دوه کلن جدا او د منځنۍ مودې یو پنځه کلن پلان به زه دا په غاړه اخلمه چې زه دا پلان جوړ کړمه او د دې د تدقیق دپاره مسود ثمره یا لنډې و کوچنۍ پروژې هم زه پکې شاملې کړم او د اوږدې مودې انکشافي پروژې هم زه پکې شاملې کړم دا زه تاسو ته ضمانت درته درکولی شم ما د افغانستان پنځه کلن لومړني پلانونه هم تحلیل کړي دي کتاب مې لیکلی ده موجود ده په افغانستان کې ټولو دفترو کې او محصلینو ته مې تدریس کړی هم ده او دغسې د انکشافي پروژو په هکله او د پروژو مدیریت دا زمونږ دا د اقتصاد والاو مسلک ده مونږ په دې باندې ډېر ښه پوهېږو ډېر ښه تدبیر کولی شو ډېر ښه وړاندې کولی هم شو چا ته مشوره هم ورکولی شو او زه به دغه کوم تدابیر چې په کار دي زه به دا هم تاسو ته عرض کړم چې څه کول په کار دي چې مونږ دغه فقر او لوږه له منځه بوزو نو که اوس تاسو راته مهلت راکوئ چې زه یو څو ټکي ووایم افغانستان مونږ په اقتصاد کې څلور عامل ډېر مهم دي چې هغه عبارت د بشري نیرو څخه ده هغه عبارت د سرمایې څخه ده هغه عبارت د ځمکې د اوبو د کار د دې څخه ده او دا ټول لرو مونږ افغانستان نفوس ځوان نفوس ده په اروپا کې 20% ځوانان دي اما په افغانستان کې د 60% نه اضافه ځوانان او د کار نیرو ده سرمایه د افغانانو سرمایه دغه اوس په ترکیه په خلیج په پاکستان او تر بنکاک پورې د افغانانو سرمایه ده عزیزي مشهور سرمایه دار ده د افغانستان چې عربي هیوادونو کې خلیج په دې ځایو کې خبرې شروع کړي دي فلان شی جوړوم او برج جوړوم اوس دا سرمایه په دې ترتیب بشري نیرو د وطن نه وځي او عمره فیصدی ځوانان او دغسې هم سرمایه هم شته ده دغه اوس د امریکې متحده ایالاتو نه هم پیسې راځي په خپله د دولت عواید هم ډېر اوچت دي هم د هوایي ترانسپورټونو نه هم د مالیاتو نه د ګمرکو د مالیاتو د دې ټولو نه او هم دغه مهاجر چې د افغانستان نه بهر دي دوی د ارقامو له مخې نه د مینوګرام او سویفت د حسابونو چې رسمي انتقالات کوي که نه د دې له مخې نه هغومره پیسې لېږي کومې چې امریکا افغانستان سره هر میاشت کومک کوي او دا چې د حوالو له لارې څومره کومکونه کېږي دغه ټولې پیسې د هغومره پیسو په اندازه دي کوم چې تېرو شلو کلونو کې افغانستان ته تللي نو په دې ترتیب سره اما مدیریت کې مونږ مشکل لرو دغه څلورم عامل کې درې عامله ټول موجود دي بشري نیرو شته ځمکه شته اوبه شته سرمایه شته ده د سرمایه دار دپاره فزیکي او احساسي امنیت نه ده موجود د دې دپاره مونږ ته دا په کار ده کله چې مونږ دا امکانات لرو راځئ مونږ داسې یو پلان جوړ کړو چې دغه د خپل دغه کرنې په برخه کې دغه د معالجت سطح موږ اوچته کړو. بهتره به دا وي چې دغه د آبیاري سیستم چې ړنګ شوی دی په دې کلونو کې د اوبو مدیریت ته پام وکړو، او د غلو دانو د اوبو مصرف زیات دی. ډېره به ښایي چې متراکم باغونه موږ او تاسو احداث کړو، دغه کرنیز آفات دغه موږ مخه ونیسو، او ډېر محصولات زموږ ضایع کېږي. دغه اوس هم دغه اوس موجود زموږ انارو انګورو د مڼو موسم دغه و چې دا اوس تېر شو، وګورې څومره مېوې زموږ فاسدې شولې. موږ ورته د مارکیټینګ سیستم نه لرو، د پروسس سیستم موږ نه لرو. زموږ محصولات څه ناڅه کښته دی، هم زموږ باغداران ډېرې خواري کې زحمت وباسي، مګر محصول وخت چې راورسېږي هغه لازمه فایده نه شي ترلاسه کولی. نو دا هغه د کرنیز ترویج خدمات دي چې په دې برخه کې نشته ده. د کرنې د پراختیا بانک کاملا فعال ده. دهقاني تعاوني سازمانونه او جوړښتونه موږ نه لرو. که دغو باندې موږ توجه وکړو، دغه مترکمو باغونو ته لږ څه توجه وکړو، دغه د اوبو د ځمکې نه مؤثره استفاده وکړو، او ورسره یو ځنګ د زراعتي محصولاتو مارکیټینګ ته توجه وکړو، څه ناڅه زموږ وطنوال آسوده کېدای شي. بله خبره دا ده چې دغه اوس هم زموږ تجار لګیا دي، دغه رنګه شیرینی او بې کیفیته بسکیټونه او دا پاپړ دا راوړي دي او پیسې پرې باندې دي. مخه ونیول شي، د دې په ځای څه ضروري خصوصا د کار وسایل راشي. موږ متاسفانه دغسې یو څه ناڅه غذایي مواد چې موږ ترلاسه کوو، هم د کورنۍ کلتور زموږ داسې ده چې دغه غذایي مواد ښه ترتیبولی نه شي په صحیح شکل سره. دغه کې که چېرې موږ تاسو توجه وکړو دغه طرز د برابرولو کې، او بل دا چې خلکو ته لارښوونه وکړو چې دوی په څه ترتیب سره دغه خپل دغه کم عاید هم چې لري دغه ضعیف اقتصاد کې دوی څنګه ځان دې سره عیار کړی شي. نو دا هغه تدابیر دي چې د دې تر څنګ دغه د زراعتي محصولاتو د ښه کېدو دپاره مې چې یو څو ټکي ویلي، د دې تر څنګ که چېرې موږ دغه د وارداتو تعویض ته توجه وکړو، ډېر څه دي چې موږ دلته تولیدولی شو، اما دا د بهر نه هم راځي. او بیا متاسفانه هغه خارجیان موږ د ډمپنګ سره مخامخ کوي، او هغه نو ډېر یوه بده ضربه ده. خو زه دغه اصطلاحات چې وایم، مثلا په تجارت کې ډمپنګ، مثلا د ترویجي خدمات وړاندې کول، دا چې زه وایم اصل په دې باندې دا فکر نه کوي. نو خو موږ خو به یې ووایو، تاسو پوښتنه وکړه دغه دوبه وایو، او موږ به دا تعهد هم وکړو چې دغه د خلکو ته وایم، دغه اداراتو ته هم ورځمه، هر ادارې ته ورځم، ورسره کار کوم. خو چې اراده نه وي، چې دې لپاره تدابیر نه وي، توافق نه وي، او په فکر کې نه وي، نو څه به وکړو؟ موږ اوس هم لا د بشري مرستو نارې وو. بشري مرستې باید نور قطن په افغانستان کې نوم وانخلو، باید موږ نور دا په انکشافي مرستو باندې واړو. او ډي اي یوه اصطلاح ده په اقتصاد کې. تاسو ویلي، خو زه به دا اوډي اي دوی ته تشریح کړم کنه، چې دې څومره ګټه ده زموږ. او بشري مرستې خو موږ نور هم سوالګر اموخته کوي، تنبل هم اموخته کوي، او دین غلط استفاده هم کیږي. نو دغسې خبرې دې تاسو مهرباني وکړه پوښتنه وکړه چې لارې څه لارې به زه دغه در دوه ساعته نورو کې به م ډېر اسانه لارې دا لارې مې چې وویلې دا بعضې چې د مثال په توګه یو څوټې کې ما وویلي، د فوق العاده امکانات لرو. زه تاسو په زمونږ تر مخې درې پنځه کلن پلانونه چې په هغه وخت کې ټکنالوژي هم دومره پرمختللې نه وه، موږ تدبیق کړله. دغه موجود څه چې دي په افغانستان کې، دغه بعضې پروژې، دغه د برق فابریکې، دا نغلو، دا سروبي، دا د ننګرهار فارمونه، دا هلمند سروي سردیو سالنګ لاره، دغه نفت و ګاز د جوزجان، دا حلقوي لاره، دا سیلوګانې، دغه پوهنتون و پل تخنیک، هم د تعلیم په برخه کې، هم دغه د زیربنایي پروژو پاکړه، هوایي ډګرونه، دا ټول په هغه پنځه کلونو پلانونو کې چې هغه وخت ټول بېل او کلنګ و. دغه اوسني ماشین آلات نه و، هم زمونږ خلکو په ډېر ښه په همت سره دا تطبیق کړله. او دغه 50 کاله دي هم دغه پروژې دي، 50 کاله جنګ پرې باندې تېر شو، چور پرې باندې روان ده، دا اوس هم چور پرې روان ده، هغه ده، اما دا ولاړې دي. آفرین دي ورته دغه پروژو ته.
کور ودان تاسې ته به بېرته راوګرځم په دې اړه بله تاسې نور هم وپوښتم. زموږ بل میلمه قریب الرحمن شهاب هم راسره وصل شوی دی. شهاب صاحب، تاسې هم ستړي مشې، پروګرام ته په خیر راغلي. لکه څنګه چې دودیال صاحب تشریح کړو، په افغانستان کې موږ په کافي اندازه د فقر او بېوزلۍ د له منځه وړلو لپاره سرچینې لرو، که هغه بشري منابع دي، که هغه په افغانستان کې طبیعي زیرمې دي یا خپل ځمکې دي، د هر څه شته، خو د دوی په خبره باندې مدیریت نشته، د دې فقر د منځه وړلو لپاره اراده نشته. دا یو ډول ظاهرا سیاسی اړخ کاری ساسي پان باندې عام افغانان د غوړی اراده نه لري د دې بدلون لپاره کدا حکومتونه دي چې پالیسي جوړي او دوی د نورو غونډیو په وینا یا په زور باندې په افغانستان کې واکمن کیږي او بیا نه غوړی د افغانستان د پرمختګ او د بیوزلید لمنځورو لپاره اقدامات وکړي.
رحمان رحیم سلام تاسو قدرمنو ملمنو او ټول لیدونکو او ریدونکو ته. اصلی که خبر داده چې په افغانستان کې په تیرو تقریبا 15 لسیزو کې یو باثباته مرکزی سیستم او یو نظام نه دی حاکم شوی چې هغه په ټول افغانستان باندې هم سلطه لري او هم د متوازن انکشاف لپاره هغه کومې برنامه او تګلارې او ستراتیژۍ دي چې هغه تطبیق کړي. دا مشکل د دې باعث شوی دی چې د افغانستان د ټولنې یو مطلق اکثریت یعنی کابو او یا فیصد خلک د ځینو ارقامو پر اساس باندې محروم پاتې شي. دغه محرومیت په خپله بیا د دې لپاره زمینه سازي کوي چې د ځینو پرمختګونو پر وړاندې خنډ جوړ کړي. ما هغه مخکې ورځو کې هم یو ځای کې یو مثال وړاندې کړ د افغانستان په ټولنه کې متاسفانه په دې تیرو شلو کلونو کې هم دا ستونزه لا زیاته شوه. د افغانستان د ټولنې خلک یو ډول داسې عادت شول چې یو پروژه یا یو پرمختګ یو بل برنامه هم راځي په هغه کې دوی باید یو خامخا یو ونډه هم ولري. که تاسو ما مثلا فرض کړئ د افغانستان په یو ګوټ کې په یو کونج کې یو چاته د غوال وشلو یو ماشین ورکوي او ورته وایي چې دغه یو مدرنه وسیله ده په دې سره تاسو کولای شئ چې هغه دودیز سیستم بدل کړئ له دې تکلیف نه خلاص شئ او په دغه عالی په طریقه باندې خپل غوال وشئ. نو دا به درته وایي چې اول خو دغه اله راکا او تر څنګ یې 2 روپۍ نورې راکوي چې زه دغه استفاده کړم. دغه سیستم متاسفانه چې موږ ته د په دې شلو کلونو کې د یو ډول منفي وده وکړه او په مجموع کې د افغانستان خلک سي دي دا ټول پرمختګ وختونکو خلک دي. د تاریخ په اوږدو کې دا ثابته ده چې افغانان د پرمختګ وختونکو دي ولې د محرومیت د دې لامل شوی دی چې ځینې ایډیاګانې هلته موجودې او د ځینو پرمختګونو پر وړاندې خنډ شي. په همدا ډېر لرې هم نه ځو د پاشاهي دوره کې د افغانستان تاسو وګورئ د ښوونځیو پر وړاندې خلک خنډ نه وو، د سړکونو پر وړاندې خلک خنډ نه وو، خلکو نه ویل چې موږ ته سړک مه راجوړوئ. دا هغه څه دي چې حقیقتونه دي زموږ د ټولنې متاسفانه په ډېر ښکاره شکل باندې ځینې وخت نه بیانېږي. ولې اوس د دې یو فرصت ته وخت دی چې دغه څه تغییر شي او افغانستان له نړۍ سره د یو مدرن هیواد په توګه او د افغانستان خلک د یو نړیوال کلی د یو عضو په توګه باندې په دې کلی باندې ورګټ شي. موږ له دې کلی نور جلا نشو پاتې کېدلی.
شهاب صاحب په بخښنه سره یعنی دغه خبره چې په بدلون کې په افغانستان کې د فقر له منځه وړلو لپاره یوازې حکومتونه ملامت نه دي، عام خلک هم دي چې دغه فرصتونه مخه بندي.
خبر داسته چې د حکومتونو د څو خدا خدای هم د خلکو یو مجموعه ده، لم د خلکو راوتلي خلک دي چې بیا حکومت تشکیل کړی دی. زه فکر کوم چې د ملت جوړونې په پروسه کې چې بیا د پرمختګ او د فقر او لمنځوړلو د ټولې کیسه بیا په هغه کې راټولېږي یو دوه اړخیز تړون موجود دی چې په هغه کې حکومتونه او ملتونه او خلک ولسونه عام خلک دا یو مشترک رول ادا کوي. که یو طرف د دغه قضیه یا د دغه معادله منفی کیږي یا رول کمزوره کیږي، له شک پرته چې دا معادله غلطه ثابتیږي او بریا ته نه رسیږي. نو د دې ټولې مجموعي قضیه د فقر له منځه وړل دي که د ثبات رامنځته کېدل دي که متوازن پرمختګ دی، دا یو دوه اړخیزه معامله ده د حکومت او د ملت ترمنځ. او یو څه چې غواړم بیا هم اشاره ورته وکم او د دې لپاره اوس د افغانستان په حالاتو کې یو فرصت رامنځته شوی، هغه دغه زموږ د کلي او د ښار ترمنځ واټن وسته ختمېدو یو فرصت شته. نه باید داسې وشي چې یو ځل ښار واک ته رسیږي کلی محرومیږي او بیا کلی راځي د هغې د چپه کولو کوشش کوي او بیا ښاري سیستم او تمدن بیا له سره حاشیې ته کیږي. زه فکر کوم چې اوس د دې لپاره یو فرصت رامنځته شوی دغه واټن چې له هر دلیل په اساس باندې چې په څو لسیزو کې د کلي او ښار ترمنځ په افغانستان کې حاکم دی او دا باید له منځه ولاړ شي. دغه لپاره منظم پلان او برنامه پکار ده. دا د حکومت مسولیت ته بیا برنامه ولري نو بیا خلکو ته پیشنهاد کی وړاندیز کی چې د څه په اساس د کوم پلان په اساس او په کوم امکاناتو په کوم شرایطو باندې څه ډول دغه برنامه مخته وړلی شي. زه فکر کوم چې دغه بیا دغه مشکل د راتلونکي لپاره یو څه راکم کړي او حل به کړي او که داسې ونکړو نو زه بیا ډیر هیله من نه یم او بیا به دغه سیستم معکوس کیږي بیا به خار نه خوښي بیا به بیا هم دغه معادله بیا تکرارېږي او خدای دې نه تکرارېږي.
ستاسې په فکر کوي په دغه شرایطو کې خاریان یا کوم کسان چې په خارونو کې وو په تیر کې واکمن وو دوی ته به طالبان چانس ورکړي؟
خب داس کاری چې د وسله لپاره خو د طالبانو د حکومت کومه تګلاره چې دا دی غوي د ټاکنې میکانیزم مشخص نه دی، یعنی چې دوی په کوم اساس باندې خلک ګماري، هغه معیارونه څه دي چې یو سړی پرې یو پوست ترلاسه کوي. که معیارونه تعریف شي چې مثلا د وزارت لپاره دغه کریټیریا ده او دغه معیارونه دي، په دې اساس باندې یو کس وزیر کېدلی شي. دغه د ریاست لپاره دي او دغه د تخنیکي معینیتونو ریاستونو مدیریتونو او نورو لپاره دغه معیارونه فکر کوم چې تعریف یو څه وخت تخلي. او اوس د طالبانو خبره خو دا ده چې ګواکې دوی شل کاله محروم پاتې شوي دي، نو اړتیا ده چې دوی هم یو څه وخت دغه تجربه وکړي تر څو دوی بیا قدرونه ولرلی شي او د حکومتدارۍ په سیستم کې بیا هغه کار وکولی شي. ولې زه فکر کوم چې کله قدر نه وي او یو داس څوک چې هغه په عمرو باندې نه پوهېږي د یو ځای وخت ترلاسه کوي، هغه بیا سیستم ورسره خرابوي. نو که کله معیارونه رامنځته شي او وخت دې دی چې دغه معیارونه وټاکل شي، بیا افراد ډیر مهم بحث نه دی چې موږ د ښار کس ټاکو که د کلي کس ټاکو. هغه معیار او سیستم به په خپله کس ګماري چې یو سړی دغه وړتیاو ځانګړنې ولري، دغه به دا دنده ترسره کړي او که دا ځانګړنې ونه لري نشي ترسره کولی. نو زه فکر کوم چې طالبان په خپله هم په دې پوهېږي چې د حکومتدارۍ د پرمخ وړلو لپاره یا د مخته بیولو لپاره باید دغه معیارونه موجود وي، او کله چې اعلان شي نو بیا به خلک هم پرې قضاوت وکړي چې دغه معیارونه کافي دي او که نه دي، خو تر اوسه پورې نو داس خاص څه زه نه وینم.
مننه تاسو ته به بیرته راوګرځم. شیرزه صاحب، که تاسو راته ووایاست، تاسو مخکې بشری مرستو ته اشاره وکړله چې ډیری پر سیاسي مسایلو باندې سوار دي او په ځانګړي توګه نړیوال سازمانونه چې په افغانستان کې فعالیت کوي دوی یوازې بشری مرستې نه راوړي افغانستان ته، بلکې هغوی خپل سیاسي موخې او اهداف لري په افغانستان کې. کلم چې زموږ اوریدونکو ازادي راډیو ته زنګ وهلی دی، دوی له نړیوالو سازمانونو له نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د دې په ځای چې بشري مرستې وکړي، وړه غوړي لوبیا د مواد خلکو ته توزیع کړي، وایي چې په زیربنایي پروژو د سرمایه گذاري وکړي. ستاسې په ان باندې دغه نړیوال سازمانونه څونه اراده لري چې واقعا په افغانستان کې زیربنایي کار وکړي؟
افغانستان کې ټول ظرفیتونه شته، لکه چې هغوی هم تشریح که افغانستان کې ټول ظرفیتونه شته، خو دلته استخبارات نه غواړي چې افغانستان د فقر نه ووزي. تر څو چې افغانستان خلک په فقر ووسي، دوی بلیګوی ده، دوی نشي کولی چې د استخباراتو د پلانونو دپاره یو خان شي. دوی به همداسې په فقر ووسي، دوی محتاج ووسي، کنه نو که دوی په رښتیا دا خبرې او دا گزارشونه چې دوی نشرې که د صداقت او د بشر د حقوق بشر لخوا د خاطر وي، او که دوی ډیره صادق وي رښتیا، ډیر شل کاله جمهوریت دوره ډیره ښه دوره و، ډیره پیسې هم راغی. تاسو وګورئ چې ډیره انجوګانې و، ډیر موسسات و، او ډیر پیسې هم راغلی، ډیره پیسې هم راغی، خو دوی زیربنا درته هیڅ هم ونه کړله. یو مثال در کوم، د ایران د غزاره جنراتورونه اسماعیل خان واخیستله په 200 میلیون ډالر، خو سروې چې کړې وه هغه وخت زما په یاده په 300 میلیون ډالر یو بند جوړېدله چې د افغانستان د خاص د کابل ښار د خاليانو د باب د برخنا مشکلات حل کی دوی په 200 میلیون ډالر ایران د خوخولو د پاراغه کار وکړل چې یو لوی ملي خیانت وو خو 300 میلیون ډالر باندې یو باند جوړ نه کړل همداسې نور ډیر زیات قصیدی دی پسې د دې کارونو تر شا هغه استخباراتان د ګاونډیانو استخباراتونه ده د دغه کوم کسان چې افغانستان کې واکمن شي وو د دې اړیکې وو هغه ایوادونو سره که اسماعیل خان او ایران سره بل پاکستان سره بلې امریکا چین او آسیا میانه هر کوته دوی تقسیم شوی اوس هم دا خبره ده اوس هم د استخباراتان نه غواړي چې افغانستان خلک آرام شي ډیره پیسې په دریم یاشتم کې په دریم کالم کې ډیره پیسې راغی اوس تازه اتحادیه اروپا 9.8 میلیون یورو وعده وکړه چې د خزو د پرمختګ د پرمو دغه برست افغانستان ته لیگو چین ایران روسیا هر ویوادون هم داسې مرسته اعلان کړې ده او لیږلې ده دا پیسې چیرته شو کومه
شیرزه بخښنه سر استاس پان باندې دا هم افغانان ترمنس دغه پوهه څومره موجوده ده چې د بشري مرستو په نوم باندې راغلي پیسې یا افغانستان ته ټولې راغلي پیسې یو ډول استخباراتي لوبه دا واکمن نه غواړي د افغانانو په ګټه باندې وکړي څومره دا پوهاوی د دوی ترمنس شته
بالکل همدا خبره ده محمد کې مو اله چې کوم پیسې چې د افغانستان د خلکو په نوم راځي د بشري مرستو په خاطر په نوم راځي دا استخباراتي لوبې د پاره راځي دوی دغه پیسې او دغه مدنیات چې اوس استخراج کیږي خرڅکیږي او دغه بالکل یو زمينه مساعد کړي د چین هم درته راځي قرارداد اخلي ترکیه هم اخلي ایران هم اخلي پاکستان هم اخلي روسیا هم اخلي آسیا میانه هم اخلي دوی چې ګوره چې وزبکستان یو مسجد یو مدرسه په بلخ کې جوړی چې څه دې پاله خو یو مسجد جوړی د مسجد په ځای ډیر به هغه 100% نور به بدنیات دوی باسي دغه یو زمينه مساعد کړه چې څه دې پاله چې دغه کوم توریستي دلې چې په افغانستان کې شتون لري د طالبان تر څنګ دې تقویه کی د دې ټول برنامه پسې استخباراتان دا او د میلمه د خبرو په اساس مخکې وایي چې و د کلی خلک دا او د خار خلک نه مخکې جمهوریت دوره او هغه نه مخکې هغه د خار خلک نه وو او اوس چې دا کوم خلک دا دام د کلی خلک نه ده هغه هم لوی استخباراتونو سره اړیکې درلوده دوی هم لوی استخباراتونو سره اړیکې لري دوی رښتیا هغه رښتیا د خار خلک نه وو او دوی رښتیا د کلی خلک نه وو د کلی خلک او د افغانستان د خار خلک د قدرت نه د مسؤلیت نه د هر څه نه لري پاتې شوی ده مونږ ولیدل په جمهوریت دوره کې بس یو ولی یو زینب په تبدیلې ده بل ولایت یو وزیر دی یو وزارت نه بل وزارت همدغه لوبه همدغه سیستم اوس هم را روان ده د طالبان چارواکو سره ډیر پیسې دي لکه چې د جمهوریت چارواکو سره وو عام خلک اوس ایس کله عام خلک حکومتونه سره نه وو نه مخکې نه اوس او عام خلک د چې کومه عام خلک ته ملامت وکړو عام خلک دومره زپل شوی ده دومره بیچاره شوی ده چې دوی د فقر دی وجنه اواز پورته نشي کولی او دغه برنامه چې دوی افغانستان خلک په فقر وساتله د دوی دغه پروګرام او دغه پلان ډیر کامیاب وو په 40 کالو کې چې څه چې په 40 کالو نم زیات چې افغانستان خلک هم داسې په فقر ساتل شوی ده
شیرزای صاحب په وخنه سره دلته په پښتنه مړه پیدا کیږي په وخنه سره شیرزای صاحب کله چې لامه افغانانو پښتنه کوي په څنګه توګه د جون د تعلیم او د خزو د کار په اړه باندې ک دوی ته وایي چې ولې تاسو مظاهره نه کوي ولې نه پرېږدي چې لار شي په سړکونو باندې د خزو حق غواړي د جون حق غواړي وایي چې مون کار کوو کله چې بیا د کار مسله راپورته کیږي د ډوډۍ مسله راپورته کیږي سازیپان ولی بیا افغانان خپل د حق نه غواړي یعنی په دې برخه کې دوی په کافي اندازه زپل شوې دي چاته کچیر د دوی د خلینه کپ اخیستل کیږي د غیله پرم غک پورته نه کی
تاسو وګورئ جمهوریت دورې نه یو سو خاطرې مونږ لرو یو ځای د جنبش روشنایی په نوم ملت د مزان کې خلک مزایری وکړه یو بنتاری ولی کله څومره خلک کاوته شهیدان شو دغه ویر لري خلک او دغه اوس چې کوم خلک خپل خبره په سمت او رکار نه وای خو ویره ده هلته یو وحشت ده نو د وحشت په مقابل کې په یو وحشت حاکمیت کې خلک شو وای وای چې اوس هغه وخت چې طالبان لري و چې یو انتری لګله هغه مظاهری ختم کړه اوس خو طالبان د اوس خو بشکې زرد او هغه واسکتونه دی خو په سم د لاسه توفنګ هم ده او دوی رحم هم نه لري یو زری فایل کې خلک ویریږي دومره خلک زپل شوی ده چې تاسو وګورئ چې نور څه پرې دی چې دغه درنیم کال د هر کوټه کم از کم دوه درې د دوی انجونې ده انجونې په کورونه بند ده خزو په کورونه بند ده دوی کور نه شي وتلې دوی چیرته سمېلې ده پاره ورشي پلاره کې دوی درې و چیرته ځي کوم ورته وې میلل نو بیرته ګرځي د خلک د خپل خز اختیار لري د خپل لور اختیار نه لري او نشي ویل چې ولې د زما د خود زما د لور د زده کړو مخنیوي کوي څوک دومره ایت هر کور کې کدرې لوریان په کورونه باندې هغه نارینه هم د ورونې مشته هر کور چې دوه درې کس ووزي یو ځل په سره کو نه ووزي یو ورځ طالب نه پاتې کیږي خو دغه خلک دومره ځپل شوي چې د خلکو اگر جرأت دوی نه نیولې ده خلک بیریږي یو اشد ده دوی خو یو سم د لاس یو انتحاني دوی منځ کې بلیږي نو خلک په دغه وحشت کې څه وایي کار نه شي وایي چې موږ کار کوو کوم کار په افغانستان کې د نیم کال د جمهوریت وخت کې هم داسې بیکاری وو خاص په اخر وختونو کې او دغه درې نیم کال د خلک محمد کې وایي چې خلک دوه درې وخت دوی ته احتیاج ده د ټول خلک په کورونه باندې نو په دې حالت زه عام خلک نه ملامتوم په دې چې عام خلک د حکومتونو لری ساتل شوی ده او دا دغه لوبو تر شا لوی استخباراتونه ده چې خپل وګړو لپاره خلک په فقر ساتل ده او حکومتونه هم تم وایي لکه جمهوریت دوره او دغه اوس د نیم کال خلک حکومتونه وایي دا چې وطنم خپل استخباراتونه لپاره تاکل شی و هم دغه وظیفه و چې خلک په فقر وساتي چې خلک استاسو په مخالف
من نه کور ودان چیرز سپتسته و بیتره و گرزاری دون که رسره ده نموره تا وخلی لکم زماری کنی ولی ده
سلامونه تا تاو دازادی را جل طول محترم هم روزم بتا خلاف آجه و بیشتر مغو جار برد
من نه کور ودان اتال سب ستره موشی هلمند پخیر رغلی اتال سب کسی تبصیره لری لندی را تاوی یا کسی پختنه
مننه خدای دې خوشاله که پر دې سال پور کې موضوع خودشي موضوع ده خود د تاسو مې منو چې موږ شونځي پر موضوع باندې فرجاني بحث وکړي نو زه به دغه د جنې پر موضوع باندې کړه تاسو خاصې په لندو خپل نظر سره شریک کړم
مهرباني مهرباني
قربان سم فرجاني لکه مرمنو چې شړنګ ورته وکړه په جنې کې نو دغه مشکلات ډېر سخت دي مثال د خبرې د تداسي دیواد له کورنۍ څخه فرجاني خصوصا په دغه جنوبي ولسوالۍ لمن لکه ګرمسیل خانشین دی شو پدې کې ډېر دی وځي کورنۍ ستا پر دې سال فور کلی دلته یو موسسه ده د دبليو پی په نامه باندې نو مخې کلو کوم دلته دی وځي کورنۍ ته تناته شی ورکوي لکه غوړی او مثال دالو دغه وړه د شان ورکول او سم ورکی خورجان خو سه دې مثال د خبرې خپل مرستي کمی کړی دي نظمیر دغه انجنیران څه دا غوښتنه ده چې مثال د خبرې د سیمه ته دی پاملرنه وکړي خورجان خصوصا پر مړو تجارانو باندې پر دې سال فور کید ما دغه ځغ دی په خوابه د نظمیر مړو تجارانو دغه دی وځي کورنۍ ترڅنګ ولاړو خورجان څنګه تمرسي دور سره کول نه پوهیږم چې دا دنیا ډیر خوښه سو کته واجه ده نظم پر خپل خلکو باندې د افغانانو باندې دغه ځغ دی چې راسی یو د بل کومک سره وکړو کوم چې یو د بل کومک پر دې سال فور کې خپل افغانان خپل فهمین چې سره وکړو ته باور وکړي چې نړیوال مرسته به ضرورت نه نسبی ده نو دا غوښتنې د ټول هیوادوال ته خورجان غوښتنې چې مثال د پربل باندې رحم تر هم سره وکړو ان شاء الله دا مشکلات په خپل سره حل شي د خیره
ډیره مننه کور دی ودان په دې هیله چې کوم کسان چې تاسو یې غاګوري هغه یې پردغه خبرو باندې یو څاملو کړی او یو بل ته د مرستې لاس ورکړي کبل اوریدونکو نه وې دودیال صاحب ته باور شو دودیال صاحب کته سره ته وایست تر رسمیت نه پیژندلو مسله د طالبان حکومت لا پر رسمیت نه پیژندل شوې او کوم کسان چې ازادي رادیو سره خبرې کوي دوی وایي چې طالبان پر رسمیت پیژندل شي د افغانستان اقتصادي ستونزې به یو څه هوارې شي ساسې پان واقعا هم داسې کېدلی شي
که چیرې دغه موجود حاکمیت په رسمیت وپېژندل شي په اول قدم کې به دغه زمونږ بانکي انتقالات د زمونږ بانکي سیستم به د نړۍ سره به روابط بیرته سم شي او دا په اقتصاد باندې ډېر تاثیر کوي مستقیما تاثیر کوي زموږ د تجارت په وضعیت باندې زمونږ د پیسو په ثبات باندې او دغه مالي انتقالات دا اسانه کېږي ښه کېږي فعلی تجارت متاسفانه داسې تقریبا مشابه د یو بارتر تجارت سره هغه هم د نژدې منطقې سره ځکه چې هغه بانکي مسایل خو بیا داسې دي چې دغه نړیوال رسمیتوب او دا روابط ایجاب کوي او هغه وس نشته دي نو که دا موجود حاکمیت په رسمیت وپېژندل شي دوی به ګوندې یو څه خپل ځان هم ښه کي اصلاح به کړي جغه شیرزي صاحب د استبداد او اختناق نه ډېر شکایت وکړي نو دغه به هم برف شي او دغه دنیا سره تعاملات ورور ورور د سیاسي کشمکش هم بیرته نرمیي ورور دغه تضادونه د دواړو طرفونو ګیلې یو بل نه پردیتوب او لریوالی دا سره نږدې کوي نو خلک هم بیا په دې صورت کې یو څه ناڅه د رواني لحاظه احساس کړي چې وضعیت مخ په ښه کېدو ده. کله چې ملت په رواني د لحاظ څخه شي سرمایدار هم ډاډه شي چې حاکمیت په رسمیت وپیژندل شو او دغه تعامل په خپله بیا وخه کلمه ده یو فضا رامنځته کړي، نو امید شته د حالات به ښه شي. خو اوس مشکل دا ده چې دغه رسمیت پیژندلو لپاره څه شرایط دي، اوس دغه شرایطو باندې که توافق وشي دغه مسله مخ کېده.
شهاب صاحب نو پختو، شهاب صاحب اوسنی شرایط ته په کتو باندې لکه څنګه چې طالبان روان دي بندیزونه وځ کیږي او د نړیوال ټولنې هغه شرطونه چې طالبانو ته مخې ته ایښي دي تر ټولو برجسته ټکی پکې د ښځو حقونه او ټولګډونه حکومت دی، دغه وضعیت په کتو باندې د دې احتمال شته چې طالبان په راتلونکو کلونو کې په رسمیت وپیژندل شي او د افغانانو دغه فقر چې ده، د بېوزلۍ چې ده، دې ته یو څه د پای ټکی کېښودل شي؟
مسله دا ده چې په افغانستان کې اوسنی حاکمیت د نړۍ کوم لید چې اوس ورو ورو راوځي هغه د یو حکومت په توګه لید نه دی. تاسو به د امریکې د بهرنیو چارو د وزیر وروستۍ څرګندونې وي کتلي، کله چې په سوریه کې کوم تغییر رامنځته شو نو ډیرو نړیوالو خپل دریځ روښانه کړ او اکثریت ویلي چې افغانستان له ځانه افغانستان مه جوړوي، د سوریې حاکمانو ته خبره دا وه. نو د هغې معنا دا ده چې په افغانستان کې تر اوسه د سیستم او حاکمیت ته د حکومت په توګه د کتلو نظریه لا هم په نړیوال سټیج کې کمزورې ده. نو زه فکر کوم چې هغه شرایط چې د رسمیت پیژندنې لپاره اړین دي، د هغې لپاره تر اوسه اړین ګامونه نه دي اخیستل شوي. البته دا د نړۍ له دیده او د افغانستان د کور دننه دید خو دا دی او لیدلوری دا دی چې هر څه شرایط برابر دي، حکومت شته، حاکمیت موجود دی، هغه اساسي لوی شرطونه سي دي. یو جغرافیا ده، څه په یو جغرافیا کې یو حاکمیت موجود وي چې په ټول مملکت باندې دیږي، هغه حکومتونه وچلیدلی شي او د خلکو فیصلې پکې انعکاس شي، د خلکو غوښتنه پکې انعکاس شي. دا اوس په کور دننه پوره بلل کیږي، لیکن د سیمې او نړۍ له لید نه دا پوره نه دي. زه فکر کوم چې د دې لپاره ځینې ګامونه اړین دي چې واخیستل شي، او تر ټولو لومړی مسله خو چې یادول بیا هم ضرور نه ده، ځکه دا د هر افغان غوښتنه ده او هر یو پی پوی یا د افغان میرمنو د تعلیم زده کړې او د کار حقونه دي چې له دې سره نړۍ حساسیت لري. او له شک پرته چې دا نه یوازې د نړۍ غوښتنه ده بلکې د افغانانو خپل غوښتنه ده، نو زه وایم چې اول هغه څه چې د افغانانو خپل غوښتنې دي هغې ته باید رسیدګي وشي. پاتې شوه د ټول ګډونه حکومت خبره. د ټول ګډونه حکومت مسله دا هم اصلا یو واضح تعریف نه دی چې ټول ګډونه نه موږ څه غواړو. ټول ګډونه په نوم باندې موږ متاسفانه بدې تجربې لرو، په تیر جمهوریت کې هم او پخوا هم د مجاهدینو حکومت هم ټول ګډونه یې جوړاوه، اخري کورنۍ جګړه وه وختل په 2014 انتخاباتو کې هم ټول ګډونه حکومت وسی، کله هغه ائتلافي حکومت رامنځته شو. متاسفانه افغانستان نننۍ بحران هم د همغې تېروتنو د ورو ورو زیاتېدو نتیجه ده. نو زه وایم چې د ټولو ګډونه حکومت تر عنوان وړاندې باید د افغانستان لپاره د یو سیستم تعریف وشي چې موږ په افغانستان کې څه ډول یو سیستم غواړو. بیا د ټول ګډونه او نه ګډونه حکومت په هغې کې خپله تعریفېږي. اوس خو خبره دا ده چې طالبان واکمن دي. زما پوښتنه همیشه له خپل دوستانو سره په مجلس کې دا ایسیښه که احیانا یو ورځ داسې پیښېږي چې د طالبانو یو مشر ته یا اوسني هغه ته د دوی ملا هیبت الله خان ته کوم مشکل پیدا کیږي، ستونزه پیدا کیږي، د بل بدیل د انتخاب هغه میکانیزم څه شی دی، خلک به څنګه دغه خپل رهبر ټاکي؟ دا خو نشته. نو کله چې یو سیستم موجود نه وي بیا خلا رامنځته کیږي، او متاسفانه افغانان د خلاو په تجربه کې بیا منفی لوري ته ډیر چټک حرکت کوي، ځکه نه د ملت جوړونې په برخه کې هغه اړین اقدامات ترسره شوي دي او نه یو داسې قوي سیستم شته چې د هر څه مدیریت کی. نو تر هر څه وړاندې د ټولګډونو حکومت په عنوان کې باید پر یو سیستم باندې موافقه وشي. که تاسو د امریکې د ځینو چارواکو خبرې مو اوریدلې، چې د هغوی نظر ځکه مهم دی چې د دوهې تړون د تطبیق خبره کوي، او د دوهې د تړون په مادو کې یوه ماده دا وه چې افغانستان باید تر بین الافغاني خبرو وروسته یو اسلامی نظام ولري. نو هغه نظام په هغه حد کې تعریف شوی و چې یو اسلامی نظام باید ولري. نو زه فکر کوم چې دې هم یو څه وضاحت اړین دی. او پات شو دا خبره چې که په رسمیت تو پیژندل شي نو په اقتصاد به حالت تاثیر ولري او کنه، زما باور دا دی او دا یو علمی خبره ده چې اقتصاد او سیاست دوه نه جلا دي کیدونکي پدیدې دي. سره اقتصاد سیاست سره تړلی، سیاست اقتصاد سره. کله چې ته یو ښه منظم سیاسي لید ولرې، سیاسي اړیکې ولرې، سیاسي راشه درشه ولرې، نو ستا اقتصاد سره وده کوي. او که ته چیرته په سیاسي اقتصاد باندې لحاظ باندې کمزوری، اقتصاد کمزوری دی، او اقتصاد او سیاست بیا له نظامي پلو سره تړلی دي. که ته دغه دوه قوي ونه لرې، ته یو قوي اردو نه شي لرلی، یو قوي نظامی ځواک نشي لرلای، او دا د نړۍ هغه د اساسي غوښتنو نه هم دغه درې شیان دي. که یو هیواد د مملکت د یو هیواد په توګه ظهور کول غواړي او د دې نړیوال کلي جز ځان بولي، نو په سیاست، اقتصاد او نظامی ځواک کې باید همزمانه پرمختګونه ولري. او د دې لپاره زه فکر کوم چې اوس دغه سوکالي چې اوس په افغانستان کې شته، یا د جګړه چې درېدلې ده، دغه په خپل یو فرصت ښیي چې دلته یو فرصت موجود دی او باید ګټه ترې واخیستل شي.
شهاب صاحب، په بخښنه سره، ستاسو د خبرې هدف ده چې چیرې طالبان په رسمیت وپیژندل شي، د دوی حکومت رسمیت پیدا کړي، خو کومه خبره چې اوس دوی کوي، دغه بندیزونه چې وځه کړي دي په کتو باندې، دوی یو سیاسي لیدلوری کوي، لري اقتصاد ودنه کوي،
لسره نه کوي. یعنی که سیاسي لیدلوری موجود نه وي، نه یوازې دا چې اقتصاد به وده ونه کوي، بلکې نور به منفي خواته ولاړ شي، او د فقر هغه ګراف چې زموږ په ټولنه کې شته، دا به نور هم منفي ته ځي. د بیکارۍ کچه به نور هم لوړیږي، کډوالي به له هېواده نور هم زیاتیږي، او هغه پرمختګ چې اړین دی هغه به نه ترسره کیږي. تاسو وګورئ، نړۍ اوس ډیر په سرعت مخته روانه ده. موږ نه یوازې دا چې دغه سرعت نشو ورسره تای کولای، دغه منډه ورسره اخیستلی نشو، بلکې شاته روان یو. که د یو مملکت اقتصاد په خپل حال هم پاتې کیږي، دا په خپله منفی خواته تګ دی، ځکه هغه باید وده وکړي. او دغه ټول فکتورونه زه اقتصادي مسایلو باندې ډېر نه پوهېږم، خو دا انفلیشن او دا ټول ورسره محاسبه کیږي. که یو مملکت پرمختګ ونه لري، اقتصادي وده ونه لري، هر کال یې د جی ډی پی یا ګروت ډومیسټک پروډکټ چې دي، یا د عوایدو مسله چې ده، دا پورته لاړه نه شي، نو دا خپل شاتګ دی. یعنی ثابت پاتې کېدلم د هیواد لپاره خپل به ګټه خبره نه ده. که تاسو د افغانستان د درې کلونو پراختیايي اوادي بودیجه وګورئ، په دې کې کوم د پرمختګ تغیر نشته. 2.2 میلیارد ډالر دی که زمار قام سمي خدای وکي سمي، دا صحیب هغه نه دی، محاسبه نه ده. دا څو کالم ده، یو مسله روانه ده. په درې کلونو کې حداقل یو څه پرمختګ کرانغی، نو سیاسي تګلارې، سیاسي فکر او سیاسي راشه درشه د اقتصاد زړه دی، او د دې لپاره باید کار وشي. او زه هیله لرم چې په طالبانو کې هم دغه فکر لا زیاته وده وکړي، او دې ټکي ته لا زیات متوجه شي، تر څو افغانستان هم د یو محروم هیواد په توګه نه، بلکې حداقل د یو هیواد په توګه په نړیوال سټیج خپل غږ او خپل
مننه کور ودان. شیرزه صاحب، تاسو ته وایم خبرونه وختم کم پاتې دی، خبرونه راټول کو په دغه ډول شرایطو کې چې د افغانستان سیاسي وضعیت په اقتصاد او اقتصاد په سیاسي وضعیت پورې تړلې دي. عام افغانان څه کولای شي خپل؟
کوم چې عام افغانان نه دومره ځپل شوی دی، چې عام افغانان خپل غږ هم نه چتي، ځکه چې دلته استخباراتي لوبه ده، او دغه استخباراتي لوبه کې طالبان ډیره مستقیم ونډه لري، او طالبان د استخباراتانو په اشاره افغانستان خلکو سره چلند کوي. مخکې د مشروعیت خبر وشو، تاسو وګورئ جمهوریت وخت کې هم مشروعیت و، خو موږ ولیدله چې فقر ختم نه شو، ډیرې پیسې هم راغی، بیا هم فقر ختم نه شو. اوس هم که طالبان دوی دا خبرې کوي د میډیا د لارې چې مشروعیت دغه د فقر عمل مشروعیت ده، که مشروعیت دوی هم پیدا کړي لکه چې میلمه هم وایله، بیا هم چې دوی افغان خلکو، افغانانو خلکو باندې دوی اعتماد ونه کړي، دوی چې د نجونو دپاره د زده کړو او د کار زمینه مساعده نه کړي، عام افغانانو ته اجازه ورنه کړي چې هغوی د افغانستان په سیاست کې دخیل وي، که دوی نور قومونو دپاره، دوی اقوام د ملیتونو دپاره ونډه ورنه کړي، نو به دا نخه کېږي، نور هم خرابیږي. خو دوی یو بهانه اخیستې ده چې فقر چې مشروعیت د فقر سبب شوی ده. دوی که وګوره که 9 میلیارد ډالر چې هغه د پښتوانه د افغانستان د پیسې پښتوانه ده کې نه پیسې هم نشته که دغې نه درنی میلیارد یا زیات شو شپږ میلیارد پاتې ده. خو په دغه درنی کالو د 40 میلیارد ډالر نه زیات یوازې امریکا لیږلی ده.
مننه شیرزای صاحب چې دودیال صاحب تمر شم لند دودیال صاحب له تاسو یورم فقط یو ځې ودا وخت لرو که تاسو راته وایست کچرته طالبان د اقتصاد په برخه کې کډرونو ته لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه زای ورنه کړی د افغانستان اقتصادي پالیسی ور د جوړ نه کړی دوی کډرونه نه لري د افغانستان په کوم لور روان دی لند راته وایي.
اوسنی وخت چې د تخصص سالاری یه دوره ده دلته مسلکی مهارتون او تخصص اساسی رول لري هم په عامه اداره که هم په تولیدی سکتورونو که هم په خدماتی سکتورونو که